السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اسعاق امیری هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم شته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب امیر نه اورو
تمدا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې نن ملاقات وکړ. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام کوي او په سوریه کې د روسي بمبارۍ لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینه پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ. نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو. او میاشت ته مې دلته دا وی ماته چې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو. او هغه دا دی چې ته به او کوندي دا وی چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
اسفنیار ولی خان ویره سرګنده کړه چې کچیرې د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. د افغان ولسمشر لخوا له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز خبرداري ورکړل شوی چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا برګزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیری د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیری په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوخت وو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه ښودلي چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څیړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړي. راپورونه وایي د سوری په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور شوبل شوي دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډي په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړی چې دا بمباري د روسي د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. د سوری د بشري حقوقو د سار اداره وایي لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. خو اریحا ټوډي بیا لیکلي چې په دغه بمباري کې 30 کسان وژل شوي او له 70 زیات ژوبل شوي دي. که د نومبر د 9 نیټې بمباري د روسي الوتکو لخوا ترسره شوي وي نو دا به په تیرو دوو میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوي بمباري تر ټولو خونړۍ پیښوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوه سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې څه باندې 20,000 جوړې بوټان دغو کسانو په استازیتوب کې ښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یوه یوه جوړه بوټ ورکړل. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانۍ روپۍ 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د 9 په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 8 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر اشرف غنی کېدای شي چې نن په پیرس کې د پاکستان نو وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې دین علاوه د ویری جمهوری خلګشت درې خپل خور باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولوکم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي، دا چې موجوده حکومت په دې موده کې څه وکړل؟
دا د خلکو په منځ کې ډېر راغلي وي، دلته مړي شوي او دلته داسې واقعات شوي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل. یعنی زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی.
اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د یوسفزو مغولو ترمنځ د پخواني جنگ په اړه واره.
په 1500 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو، 19 تصادم شوی وو چې په دې کې 40,000 د سیوا سره د 14 جرنیلانو دغلته مغول فوج په یو شپه کې قتل شوی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی بانن په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د ملا عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته او په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته بیا لږې خرابې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي، نن به همداراز د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته هم وینا وکړي، بیا به اټلي او لاغ وروسته جرمنی او سویډن ته هم لاړ شي. احمد تکل پری رپورت لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدراعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبې جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکل په رپورت کې مواردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همداراز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته اټلي ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پیرس د سرمشري سي پسند کې ولسمشر غنی لیدنی کتنې مهمې او بللې اغاز یاتوي.
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په ځان کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د رغونو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه پورې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیدرنه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله یې دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به همدې هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې سفر هدف څه کېدای شي د هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یې کړل به ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني همده مذاکرې د دې درېو هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې، پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
تاسو په فرانس کې میشت افغان کارپو اکبر وردک مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې له مشرانو سره ولته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون پاړه کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو ورې داوامي نشل پټه. مشر اسفندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبري ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه دي اومني. نوموړي له مشال رادیو سره د کابل د دروازنی سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندي دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې دا اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر نورو لوړپوړو چارواکو سره کومې خبرې وکړې او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا صاحب له میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم، نو ما ورته چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو چې مونږ ته دا ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري، هغه خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرایوځای کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې. اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي، نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه قطان دي، د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي، کمزور یې نشي بحالولی. تا سرتاجزي صاحب ولیږه زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا د سرتاجزي صاحب دغس خبره نه ده. نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړ چې دغه ته پاریس ته راشي، ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم، وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوئ، دروازې کوزه پرېږدئ، وایي چې مونږ ته ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي، دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني. هغه چارخه چې مونږ راغو ما ورته له مناسب دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورې ده، یو چېرې چې داسې چلې چې د مذاکراتونو بغیر د هغې حل نشته. دغې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ، نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو. او میا صاحب ته مې دلته دا وویل، ما ته چې میا صاحب یو ګارنټي به تانه غواړو، او هغه دا ده چې ته به وکونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم، افغانستان یو خودمختار ریاست دی، ما ته دنده ته یم چې خودمختار او جمهوري افغانستان او خودمختار او جمهوري پاکستان چې دی د دې نه علاوه د ریجن بل حل نشته. نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار پرسته.
اسدر ولی خان صاحب، څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې خو ګوره دا څه چل دی چې په دواړه طرفین، ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانې دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه جموار خلک یې یو بل ډېر کوژي شي کنه. او ما ورته وویل چې زمین په مالیه په پښتو کې زه څه وایم، خو ما ورته وویل چې ایریتمس دي تر منځه ابسټیکل زون یې نشته. نو که دا ایریتمس ته تاسو صبر کوئ دا په تایم دغه نه کوي نو دی نه به ما ابسټیکل جوړ شي. او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم، خو چې زه څه وینم نو که دا روان جمع یم زمونږ نه هسې لار ضایع شو او اپریل پورې یو پروسس آنلاین نه شو. نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت اوسه بیا په دې علاقه کې شام
دا ونچره خلکو نه مشام هیڅ اسدر ولی خان صاحب دین مخکې هم د پښتونخوا چې کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي سه نتیجې کوم ګورو په دې هغه کې داسې غکارا نشوي استاد سه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دیو سلا شبي هم دي خو راتلون کې تاسو سه ګورې چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې داس چل دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم موږ خپل هغه دوتي وا هغه موکرا دروازه کولو کړی اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت ته هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشه
دی امریکانا یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سر بسنګ تاسو
سره ما خو تاسو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوښتنې د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشتره ودی کېنه موږ خپل فرصت ورکړو بیم کېنول اوس مخکې دوا کوو او خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه ما
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مرکار دله چې زموږ همکار ګل ایاس او سرات افغانستان د دورې پاړه کړې و چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نور لسو سیمو مشران راولي او خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکوي د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نور لسو کلو نه د بې کوره شوو خلکو مرحله وار ستنېدل پیل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی برویم خیل ماما زیارت میرخان کله غونډی کله پلولی راجی خیل انغر کله پیران کله خانیوال بانګیدور ګلاک خیل شرخیل نواب منډی نان خیل نارای کله سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران با بیا پر روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي د انتظامی په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو دیرشمې نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي چې دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې دیر له زره کورنۍ ستنې شوې دي څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسی شروع کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې میتر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي اطلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوې لا هم موجودې دي خدای نور ناصر پرې رپورټ جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجه داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مول په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امنامان کې که تبلیغ راغلي دغه په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
دا د خلکو په منځ کې سپېږې راغلې وې دلته مړې شوي وو دلته داسې واقعات شوي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اسخر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټي امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نا ارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروجکټ نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا نیم کال کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لا موږ سیرنس کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډګري کالج جوړ کړلی.
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلۍ د یوه بل غړي نصرالله زیري په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټي چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر و، دا د کوټي چمن لار دوی جوړ کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده. دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی. دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دوی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي ده، نن چې دوی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیري په خبره په تېر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي ځل کې دونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره د وټونو اچولو عمل روان دی، او د دې لړکی په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د وټونو د اچولو مرحله سحر د 2 بجو نه پیل شوې ده، او ویل کېږي چې د ماښام تر 15 بجو پورې به جاری وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سحر 2 بجې پیل شوې دی، او دا به بغیر د صدمینه تر ماښام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي، چې پکې ټولې 50 یونین کونسل جوړ کړې شوې دي، چرته چې به شپږ لکه شپږ اویا زره نه زیات خلک خپله رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره سکم 4500 امیدواران په میدان کې دي، چې پکې به د 2500 انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات داسې بیان کړه.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دغه 13 کسانو کې به یو چیرمین، یو وایس چیرمین، شپږ جنرل ممبر وي، دوه خواتین، او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیډنټ ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو لپاره شپږ سوه او سلوېخ پولینګ سټېشن جوړ کړې شوې دي، چې پکې ځینې حساس ګرځول شوې دي. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وې.
درې سوه شپږ بلډینګ دي چې په هغه کې دا 44 پولینګ سټېشن قائم شوي دي. په دې کې دوه شپېته داسې بلډینګ دي چې هغه تم تخکاري چې هغه سینسیټیو دي. هغې باندې موږ شپږ سو نه زیات رینجرز تعینات کوو، او دغه تقریبا یو بټالین آرمي به هم کېږي، هغه هم د شپږ سوه جوړېږي. دا به په دغه حساس باندې او دوه به د کوک ریسپانس فورس تور باندې هم یو چې کم دی کې حالات خراب دي، دوه بدن رسي. د دې نه علاوه پولیس چې دي نو هغه هم تقریبا سو شپږ زره کسان به په دې کې ډیوټي کوي. هغو فرض ته ضرورت کېږي نو دې کې نور هم اضافه کېدی شي.
د څه قسمه شکایتو او انتخابي عمل نگرانۍ دپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونې ده چې اسلام آباد کې د کیدونکي بلدیاتي وټونو دوران په سرکاري دفترو کې چوټي نشته. البته سرکاري نوکران به د معمول په ځای ماسپښین دوه بجې چوټي کوي او د هغې وروستو کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض مساخیل رپورټ تاسو اوریدو. اوس په خبرو کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې دي. نجیب امیر نه بلند خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتنو سیمه کې وژل شو. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروې لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نوو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي د سوریه په شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د سار د ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. او په داسې حال کې چې د نړۍ سبان سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې.
لن خبرینه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو سپه په اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نوورو چې د پاکستان سنور ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیرې اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کېږي. اداریه آخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغې کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کړي، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بله لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا غږ یوه لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمېر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویاند البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دي او دغه رنګ یو شمېر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمېر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو 2110 15,300 او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي. د اتوار په ورځ په مینګوره کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او دا یوه کامی ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغې غونډې ته ورغلی وو.
سوات سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچ کولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځولی شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابې خلکو به کولې چترال خلکو به کولې د دیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دا یم چې په یو حال باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنۍ داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغوی په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي، او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي، او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده، بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
باندې وای یا د سی ان ډبلیو په والا باندې وای، خو دا خواهش ده، کوشش ده چې د سینما سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بده کې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودودی اسکول چې یو بهترین سکول هغه چنن جوړ شوی دی، هغه تاریخ چې کم دی هغه مساحه شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدللی شي غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وای
په دې کې یو کمیټي جوړه شو چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي، او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه پدې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مومندو جنسي امبار سیمه خلک وایي چې دا غي په سیمه کې د وړاندې نه د سکولونو شمیره ډیره کم ده، او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو هغه ډیوټي سمن نه کوي. دی وایي چې استادان د اونې په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمه خلک وایي چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیم یافته دي، نو باید چې هغه ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي، او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان په کې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. محمد یار خان د سرو شامبار اوسیدونکي دی، او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی، او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشي تللی.
دلته نه د ډیټې سره څه پته نه لګېږي، چېرته ورځ وکړه چېرې ډیسټر کې خپلې دغه ولیکي اړتیاوې او بیا ورک شي. دلته د علاقې څوک یو کس ته پیسې ته ومني وایي تاسو دومره څه کوئ، ماشومان خو تباه برباد څوک درې درې څلور کال وشو مونږ هم نه دی یاد کړی، سبق خو پرېږده نو تعلیمه.
ګلزاده نومي یو بل د دغه سیمې اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه وکړه.
سکولونه خو ډېر کمای دي، استادانو ته دې مالله بس هدایت وکړي چې ډیوټي سي طریقې څه کوي جنا، دا درخواست ده چې بس د خپله تنخواه دې په حلاله طریقه کوي.
له دې وروسته مې د محمود سید دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستم سره د هغه سره بمدا د سسکو کیره د انبار د یو پسمنده تحصیل له قاضي کې ایجوکیشن خورول د زمونږ ټول ځموادي ده. د سازمانو ته هدایت ورکول چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي، او که څو دې نه کوي نو هغه به یې بوغلې چې به ټرمینیشن کیږي، دا هغه هغه به بندي.
او یاد دې چې څومره وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زموږ خبرونه الته اوریدلی شئ او الته زموږ ریپورټونه هم وي. دغه سي تبصرې او شننې او مرکه هم پرتی وي، تاسو هغه هم لوستلی شئ اوریدلی هم شئ. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ په اړه خبرې شوې دي. خبرونه خالد خان جوړه کړې ده. د خبرونه موږ مخکې هم نشر کړې ده.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1568 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لښکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 نور سپه سالارو مړ شوی و. او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لښکر په زرګونو پایان په یوه شپه کې وجل شوي وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیرالدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړولو نه پس یوسفزو ته ماته شوی وه.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت کې د اشنغري سوا نوشره کلاچ چې ورته موږ وایو هغه ته پیش شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگن خان، کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر بادشاه سر دښمنی نور هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو ډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامي او جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1568 اتیایم کې یوسفزی یو شوی و او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی و.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیلی شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1568 کې چې کوم جنگ شوی و یوسفزو او د مغولو مغولو کې جنرال زین خان کو کاکو ورسره بیربلو ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کمینو کالو خان او میرویس خان وغیرہ دي صدور طرف و الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی چې په دې کې تلویخ زرا نسیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زرو نه سوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغل فوج په یو شپه کې قتل شوي. جنرل زیر خان، ابوبدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دي بچ پاتې شو لاړه.
د تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوایي چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی و چې هغه پخپله د اټک کلې ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړه شو، نو بیا دوی دلته کې پراټک په کلا کې و اکبر، او هغه بیا تپوس کو چېر دوی مقابله کې زه څوک راولم. نو بیا ورته چا ووي چې دغه شانتې یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکول خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي، او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علي خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیک په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پېښور ته راغله. دغه زمانه کې په پېښور د لزار د مغلو گزارو قابض وو، هغې دې ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشق، نو دوی زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه، چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد و، او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد و.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد و. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاصف وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې مو ټول تللي نه دي. سیدا گئی کم وقت واپس لاڑ کندہار طرف تھا او التا کی جکم دے نو بیا کندہار نہ بیرا لے کابل تھا نو دا مائیگریشن دے قبیلو تو پختنوا میں ششری
فرخاد علی خاور وائے دا ملک احمد خان پ مشرے کی یوسف زی ڈیر زر پ اشنغر او خواش عاصم کی او طاقتور او زوراور کام ثابت شو، او دا درزاک زیات ترسیما پولکا کی اخستو رستوی دا سواد سلطان ویستا دا تانے پ مقام ماتور کلا، او دا غشان دا مرد سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې جنگ وشو، او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان وی زمات سره مخ شو، او دغلته نه هغه په تیښته لاړو او په دغه خوره باندې یوسفزی قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1516 کې، دوی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغل بادار و هغې له شکست ورکو، او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک، توابه، بونی، دیر، باجوړ، اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو، نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو، او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سیند غاړې ته تللی و، چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دغه وخت کې په تاڼه باندې پراته وو. اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږه بابر وایي چې دوی منصور مالا دعوت وکړو، او توام یې لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سبجیم دا اندوستان کے دلی رو پتکول دا پارا تلیو.
دا ملک احمد خان په حق لا دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې دا ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي.
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کری 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې سکم دیرش کال وو او د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پیندل سوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی دا 1920 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وو. د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابې حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1520 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دوی بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او دا یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې دا مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان لار مړ شو همدغل ته په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان ګرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د نهې راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو. په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغلته اتلس ریاست د یوسف زو آبادو پاغی کې روهیل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهیل کند لغو هغه زموږ د تورو معیار او د مردان سوال ته پاتې شوی دي. او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان ته یوسف زی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادرې او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري